دوستانو وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ چې امریکایي سناتور جان مکین نن له افغان چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره یو مرکام لرو چې پاکستان ته پرې په خپل وروستي سفر پکې څرګندونه کوي. خو پیل خبرونو کې اسمت سروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د جمهور غشتون کې ګون سناتور جان مکین له ولسمشر غنی او د افغانستان له اجرایي رئیس سره په کډنه کې د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو په اړه د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب دوام لري. او ایراني رسنۍ وایي چې د ایران پوځیانو د دغه هیواد په جنوب کې ستر پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصيل. د امریکا جمهور غشتون کې سناتور جان مکین نن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. د ارګ له یو خبر پانی سره سم دواړو لورو په دې کتنه کې د اړیکو په پراختیا او د افغانستان او سیمې په مسایلو خبري وکړه. خبر پانی زیاتوي دواړو لورو همدارس په هیواد کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه هم ټینګار وکاوه. جان مکین له غرمې مخکې له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل او خبري اعلان وکړ. په لندو خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاټ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات په بری دوام لري. د دغه وزارت په وینا وسلوال مخالفان له ملکی وګړو څخه د سپار یا ډال په توګه کار اخلي او په همدې خاطر ګډ عملیات د پلان له مخې په بشپړ احتیاط پر مخ ځي. خبر پانه زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو په سیمه کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پولیسو د تیر کال په پرتله شی امنیتي تجربه ترلاسه کړې دي. دغه وزارت ویندوی صدیق صدیقی نن د پولیسو د پیژندنې اونۍ د مراسمو په پای کې وویل د پولیسو قرباني چې د خلکو د امنیت لپاره یې ورکوي باید خلکو ته پګوت شي. په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ځینو دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. په پاکستان کې د یوې منشوي سختریزي ډلې مشر به چې ټاکل شوی و نن له بنده خوشی شي دوی ونې نور هم په توقيف کې پاتې شي. د دې لپاره چې د پنجاب ایالتي حکومت د لشکري جنگوي ډلې د مشر ملک اسحاق د بند د دوام غوښتنه ونه منله ټاکل شوی و چې نن خوشی شي. پولیس وایي نو موري په ملتان شار کې نیول شوی او حملته باندې دی. په ملتان شار کې یوې ځانګړي محکمې پریکړه کړې چې اسحاق باید د جنوري په ومه بیا محکمې ته حاضر شي. ایرانی رسنۍ وایي چې د ایران پوځیانو د دغه هیواد په جنوب کې ستر پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د ایران د ځکنیو قواو قمندان جنرال احمد رضا پوردستان نن د ایران دولتي تلویزیون ته وویل د دغه تمرینونو هدف د خپل هیواد د سرتیرو نوي نسل ته د تجربو انتقال دی. په دې ورځنیو تمرینونو کې چې د محمد رسول الله نوم پرې ایښودل شوی دی د ایران ځکنی سمندري او هوایي ځواکونه برخه لري او هرمز تنګې ته نږدې روان دي. بغداد ته چیرمه وی پوزی اډې ته نږدې د ځانوژونکو حمله د تلفاتو شمیر لشت لږه درې څلوېشتنو ته واوښت. یوه ځانوژونکو پروند حکومت د پلوی سنی ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځانوال وزاوه. هغوی د مدین شارګي په یو اډه کې راټول شوی ول چې معاش ترلاسه کړي. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې لشت لږه دوه وشتنه سنی جنگیالي وژل شوی دي. په دې برید کې چې په ورسته یو میاشت کې تر ټولو خنړی ګڼل کیږي لشت لږه یو شپته نور جوبل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي هغه اردنی الوتکه چې په سوریه کې ولبیده د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو له لوري نه ده غورځول شوی. د اف 14 جنگي الوتکه پروند سوریه د شمال ختیځ د رقه شهر د پاسه به درکښوه. رقه د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې استی مرکز دی. د ډلې د خپل پلویانو په ویپانه کې د دې جنگي الوتکې د پیلوټ څو عکسونه خبره کړي او ویلي دي چې هغه شپږویشت کلن دی او معاذ صفی یوسف نومیږي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې ادعا وکړه چې د الوتکې ویشتې او غورځولې ده، خو امریکایي پوځیان وایي نشي نشانې وایي چې دا ادعا سمه نه ده. د اردن د حکومت یوه ویندوی محمد المومنی د اردن تلویزیون ته وویل چې د اف شپاړس جنگي الوتکې اردني پیلوټ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والو سختریزو لاسته ورغلی.
At this point with the little information we have I think
په اوسنی وخت کې چې لږ معلومات لرو فکر کوم چې موږ ویل شو هغه د دې چې حکومت خپل کور او خپل کورنۍ ته د هغه د خوندې برته تک لپاره هر ضروری ګام واخلي. د امریکا پوسټر اوس پوری د دې الوتکې د ویډیو د اعلان په اړه څه نه دی ویلي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې دینی فشارونه او ځورونه وغندل او د نړۍ په لنجمنو سیمو کې د سولې غوښتونکو شو. اتاویا کلن پاپ فرانسیس همدارس د ماشومانو پر ضد د بېساري تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د په دې لړ کې د پېښور د ښوونځي حملې ته اشاره وکړه چې طالبانو پکې یو سلو دوه څلوېښت زده کوونکي ووژل. پاپ د حضرت عیسی علیه السلام د سرژني میلاد د اختر په خپل پیغام کې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ډېرې غموونکې مسئلې شته. د عراق، سوریه، اسرائیل، فلسطین او اوکراین، لیبیا او جنوبي سودان یادونه وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل د ختیځ لور ته د ناټو پراختیا به روسیه اړ باسي چې پوره ځوابي اقدامات وکړي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی الکساندر لوکاشیویچ په قول وویل چې د ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دغه هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې حل نه کړي.
دوستانو له ازادي رادیو نه مو خبرونه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. امریکایي سناتور جان مکین نن په کابل کې او هلته یې له افغان چارواکو ولسمشر اشرف غنی او همدارنګه له اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي. د نوموړي د لیدنو کتنو په اړه رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د ملي شورا یو شمېر غړي چې له ولسمشر سره یې کتلي وایي د غیر مسلکي کسانو پر سر لانجو د کابینې په معرفي کې ځنډ راوسته دی. په افغانستان کې پر پانګونې هم د کابینې د اعلان ځنډ اغېز کړی. په دې مسله به هم یو رپورټ درته وړاندې کړو. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په دې ورستیو کې اسلام آباد ته تللی او هلته یې د پاکستان له پوځي چارواکو سره کتلی دي. له نوموړي سره په دې سفر مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي
په دې ټول پویدلی اوس دوی هم کلک په دې عقیده دي چې بدون د همکارۍ نه، بدون د تفاهم نه، یو بل کومک سره د دې تورستانو سره معامله کول او جنګ کول په یوازې خواندې کېږي.
دا ولسی جرګې غړی ملا ترخیل محمدی په افغانستان کې روانه جګړه ناروا عمل بللې. دا ملا ترخیل بشپړې څرګندونې په یو رپورت کې لرو. که وخت وو ځینې نور مسایل هم څېړو. له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتو یو مهم سناتور جان مکینن په کابل کې او هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او همدارنګه له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره سرګندون سره لیدلی. نوموړي نن له خغلی عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته سرګندونې هم کړې دي چې صفی الله ستانکزی په اړه رپورت راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سنا جرګې له جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین سره په دوه اړخیزو همکاریو او له تروریزم سره په ګډه مبارزې خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له خغلی مکین سره په دلیدنه کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دغه هیواد د پوځ د قربانیو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې دواړو لوریو د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه او همدارس له افغانستان او بشري حقوقو څخه د امریکا په ملاتړ هم سوکړه. کغلی مکین په دلیدنه کې افغانستان د امریکا د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ. سناتور مکین مخکې لدی چې له افغان ولسمشر سره وګوري له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. کغلی عبدالله په دلیدنه کې جان مکین د افغانستان یو اهم کار وباله او هیله یې وښوده چې راتلونکي کې به هم خپل همکاري نسبموي. دایوی خغلی مکین راتلون کی میاشت امریکا د سناجرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري په غاړه اخلي. دای با په خپل یاد رول سره هم وکولای شي له افغان پوځیانو نه د ملاتړ او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو همکاریو په برخه کې اغیزمن تمام شي. خغلی عبدالله جان مکین نه مننه وکړه چې روان کالی دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او هیله یې وښوده چې امریکا به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خغلی مکین هم خوښي ښکاره کړه چې د واک له سولهیز انتقال وروسته له افغان مشرانو سره ګوري. د ویل ډیر څه تغیر شوي خو لا هم ځینې ننګونې شته چې باید هواري شي. دا وی زه ډیر خوښ یم چې بیا کابل ته راغلم او تر څنګ یې له دې هم خوشاله یم چې له خپل یو پخواني ملګري سره خبرې کوم. دا خبرې د امریکا د حمایت او مرستو په سر دي تر څو له افغانستان سره د امریکا د پوځي، اقتصادي او هرې بلې برخې په همکارۍ سره دا هیواد یو روښانه راتلونکی ولري. خو لا هم په مخ کې ډېرې جدي ننګونې شته دي. اته اویا کلن جان مکین چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا په 2008 میلادي کال کې د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید وو، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ملاتړی دی. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلي مکین له عبدالله سره په خبرو کې ویلي چې نه غواړي افغانستان په دویم عراق بدل شي. د ویلي چې له افغان پوځ نه باید د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د تیرو کلونو قربانۍ بې ځایه ولاړې نه شي. د بلې خوا کارپوهان وایي بهرني چارواکي په داسې حال کې د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي پیښې تر سترګو کېږي او افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د امنیت د راوستلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوځي چارواکو سره د پولي دواړو غاړو ته د پوځي عملیاتو د همغږۍ په اړه خبرې کړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کرمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې ځانګړي مرکې کې هیله څرګند کړه چې پاکستان به په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي جنرال کرمی سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پاکستان ته د نوموړي د وروستي سفر په اړه پوښتلي.
په داسې حال کې چې خلک د کابینې اعلان ته په تمه دي، د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافونو د کابینې اعلان ځنډولی دی.
دوستانو، په تیروتنه سره مو بل رپورټ خپور کړ. اوس راځو هغه مرکې ته چې اجمل تورمان کړې ده. دا مرکه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره د ازادي رادیو مرکه ده. نو موړې په دې ورستوي کې پاکستان ته په یو سفر تللی وو او په سر کې له خغلی کریمی څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان پاکستان ته د نوموړي د سفر د اهدافو په اړه پوښتلی.
تاسو جریان کې چې رحیل شریف دوه ورې کابل ته راغلو، زما په بلنه او دلته زیات شمېر خبرې تاکتیکي او پراتیکي چوکاټ د دوو اردوګانو په حکله، د همکارۍ په حکله وکړې او د دې لړۍ په اوږدو کې دا لازمه وه چې ورزه هم ورشم ورغلم. او زموږ ټولې خبرې بس په عسکري همکارۍ کې د ساحت په اوږدو کې دي او په دې ټول پوهېدلي اوس دوی هم کلک په دې عقیده دي چې بدون د همکارۍ نه، بدون د تفاهم نه، یو بل کومک سره د دې تورستانو سره معامله کول او جنگ کول په یوازې خواندې کېږي. موږ لیدنې کتنې زیاتې کړې دي په مختلفو سطحو کې. موږ کوشش کوو چې دا ټیټو قدمو پورې تر کنډکو تر سرحدي پورې دواړو خواو ته وسعت ورکړو، یو بل سره تفاهم وکړو، یو بل سره معلومات شریکې. بس دغه د موږ وختنه وا او په دې ارتباط موږ د دې سره خبرې وکړو.
جناب کریمی صاحب، د راتلونکو عملیاتو په اړه هم خبرې وشوې چې راتلونکو مثلا په کومو سرحدي سیمو کې عملیات کیږي د وسلوال مخالفینو پر وړاندې؟
هغه خبرې په اصطلاح بعض نقاطو کې بعض ځایونه په ګوته شوي دي، ولې هغه د پاره تر اوسه نه د موږ لخوا کوم پلان جوړ شوی نه دی. دوی لخوا ولې هغه به په وروستیو ملاقاتونو لیدنو کې مطرح کیږي چې موږ چیرته غواړو عملیات وکړو او د دوی نه په مقابل لوري کې د څه همکارۍ غوښتنه کوو. همدارنګه دوی چیرته عملیات پلان کوي او له موږ نه زموږ په سیمه مقابل سیمه کې څه همکاري غواړي، هغه به بعدي خبرې وي چې هغه به بیا قمندانان په خپلو ملاقاتونو کې یو بل سره مطرح کوي، خبرې به پرې کوي. او په دې توګه موږ غواړو چې دغه نظامي، تاکتیکي او اپراتیفي اړیکې لږ زیات شي.
پخوا هم د پاکستان له لوري د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمنې شوې وې کنه، ولایغه لازم صداقت ویل کېږي چې نو موجود. دا ځل څومره انتظار دي چې دغه صداقت موجود دی او دوی دغه خپل خبرو ته ژمن دي؟
دا خو مشکله ده، سره وای چې زه مطمئن یم یا وای چې مطمئن نه یم، اعتماد نه لرم. ولی سره هڅه کوي دواړو خوا ته ګوري څومره تمایل موجود دی. چې فعلا رحیل شریف ګورم د ده برخورد د پخوا مشرانو سره یو څه فرق لري. اول خو من حیث فرد دی باادبه، ډېر مؤدب، ډېر یعنی میلمه پالونکی سړی دی. او بل دی چې کوم تحصیلات یې په غرب کې کړي دي، په هغې لحاظ هم دی د وسط دید ډېر دی، یعنی نظر مشخص په هېواد کې نه دی، په منطقه او په پراخه سطحه کې ما د در نظر پیدا کړو. همدارنګه د ده خبرې د منطق له مخې چې دوی هم اوس نن ورځ پخوا سایه دوی دومره نه متاثر شوي او دوی هر څه یو جانبه فکر کولو. ولې اوس خو هغه څومره چې مونږ په اور کې سوزو او سوزیدلی یو یو څه تاو دوی ته ورغلی، بیا هم مونږ هم په دقت سره او په اصطلاح په احتیاط سره قدم اخلو او مونږ به ګورو چې واقعا په دې کې دواړو خواوو ګټې شته نشته. او غیر له دې نه مونږ به د خپلو سیاستوالو مشرانو نه به هدایت اخلو، نو قدم په قدم به مخ ته زور.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه یې څرګندونه کولې. د ملي شورا یو شمېر غړي چې له ولسمشر سره یې کتلي وایي د غیر مسلکي کسانو پر سر لانجو د کابینې په پیژندلو کې ځنډ راوستي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د پنځم په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هغه کاندید وزیران چې د اړیکو په اساس ولسي جرګې ته معرفي کیږي رای نه ورکوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک د کابینې اعلان ته په تمه دي، د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافونو د کابینې اعلان ځنډولی دی. د ملي شورا د غړي وایي چې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او په دې پوه شول چې د نوماند وزیرانو د معیارونو په سر اختلافونه موجود دي. د ولسي جرګې یو غړي ګل پاچا مجیدي ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا استازیو په امنیتي ارګانونو، لوی څارنوالۍ، محاکمو او بهرنیو چارو وزارت کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارلو په خاطر ولسمشر ته ځینې وړاندیزونه وکړل. دای وایي د حکومت د جوړښت یا د واک د ویش په اړه دوی موافقې ته رسیدلي چې کوم وزارتونه په کوم ګروپ وویشل شي، په هغې موافقه شوې. هیڅ کومه ستونزه نشته. لانجه په اشخاصو باندې ده چې د ولسمشر لخوا ردیږي. تر نن یې مسلکي کسان یا نه دي پیدا کړي، یا یې هم نه دي غوښتي، یا په خپل منځ کې سره نه دي جوړ شوي. زموږ وړاندیز دا و چې امنیتي سکتور، قضا او څارنوالي او د بهرنیو چارو وزارت بېطرفه کسانو ته ورکړل شي. تمو د کابینې یو برخه د چهارشنبې په ورځ اعلان شي، خو دا کار د نامعلومه دلیل له امله وځنډید. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته یو نږدې کس چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایي رئیس لخوا د یو شمېر نوماند وزیرانو نومونه ولسمشر ته لیږل شوي دي او پاتې ستونزه دوی نه ده جوړه کړې. اخو یو شمېر افغان سناتوران وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ نور د منلو نه دی او د ملي یووالي د حکومت مشران باید په هیواد کې شته ستونزې درک کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې له روان وضعیت اندېښنه وښوده او وی ویل چې د دوو ټیمونو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه د اوسنیو ستونزو لامل شوي دي. دی وی د دې لپاره چې دا ټیمونه له بیلابیلو سیاسي اشخاصو او ګروپونو جوړ شوي، د کمپاینونو په وخت او په خپلو کې سره د څوکۍ او امتیازاتو د ورکړې وعده کړې ده. اوس چې د ملي والی حکومت رامنځته شوی، په دې معنی چې واک د دوو ټیمونو ترمنځ ویشل شوی دی، نو خپلې کړې ژمنې ژر تر ژره نشي پوره کولی او نه هم د مقابل لوري قناعت ترلاسه کولای شي. یو شمېر افغان کارپوهان او عام خلک وایي د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو درې میاشتې تیریږي، خو افغان مشرانو تر اوسه د کابینې غړي ولسی جرګې ته نه دي معرفي کړي. دوی وایي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د ناامنیو د زیاتوالي او د اقتصادي ستونزو لامل شوی او د دې وضعیت دوام په حکومت باندې د خلکو باور راکم کړی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په هیواد کې ګڼې پنګونې د نوې کابینې د اعلان له امله ځنډېدلې دي. په دې اړه به له کابل زموږ د بل خبریال اجمل تورمان رسولې رپورټ وارو.
د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د افغان حکومت لخوا د کابینې په اعلان کې ځنډ په دغه هیواد کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو د پنګونې چارې هم ټکنۍ کړې دي. د ایسای دری ویان روح الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې ل انتخابات وروسته د پانګونې لپاره یو څه هیله پیدا شوه، خو د کابینې په جوړیدو کې ځان پانګوال پانګونې ته زړه نازړه کړی دی. د خغلی احمدزی په وینا پانګوالو ژمنه کړې چې د کابینې تر اعلان وروسته به د تیرو کلونو په پرتله پر روان کال کې ډیره پانګونه وکړي.
کابینې له اعلان وروسته به ان شاء الله هم کورنی او هم بهرنی پانګوال په بیلابیلو سکتورونو کې دوی آماده دي چمتووالی خورې دی. مونږ ته د تیرو کلونو په پرتله دوی دا وعده کړې چې مونږ به زیات پانګونه وکړو. هغوی د کابینې اعلان ته منتظر دي چې کله کابینه اعلان شي ان شاء الله یعنی سیاسي بهیر
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړۍ ورځ د ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به تر راتلونکي وینیمې میاشتې پورې اعلانوي، خو اوس چې نږدې درې میاشتې د ولسمشر له دغې وعدې نه تیریږي لا هم د نوې کابینې برخلیک نه دی معلوم. راپورونه وایي چې د نوې کابینې لپاره د اشخاصو د ټاکلو پر سر یو شمېر داخلي اختلافونه او بهرني فشارونه موجود دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د نوې کابینې په ځان د اعلان ستونزې ته په پام سره وایي چې د دوی تمه له افغان حکومت نه دا و چې کابینه دې ډیر ژر اعلان شي. د دې ادارې ویان هاشم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید کم تر کمه د سکتوري وزارتونو کاندید وزیران د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
در این شرایط که همه چیز به صورت مبهم است،
په داسې شرایط کې چې هر څه مبهم دي او روشانه نه دي، هغه شان چیز مشتمل ده پانګونې نه کیږي. البته وړه تجارتونه ست خود از موږ هیلې نه پوره کوي، موږ باید ډېرې لوی پانګونې جلب کړو. نو په کار ده چې د سکتوري وزارتونو وزیران معلوم سي او دوی خپل پروګرامونه پلي کړي،
برنامه‌هایی که روی دست دارن عمل وکړي.
د خغلی رسولي په وینا دوی به ډېر ژر د موجوده حالت لامل د سوداګرو د ستونزو پړه یو راپور هم خپور کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ولسی جرګې غړي ملا ترخیل محمدی په افغانستان کې روانه جګړه ناروا عمل وباله. خغلی محمدی نن په کابل کې لوی دینی مدرسې څخه د لسګونو زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې وسنۍ جګړه تر ډیره د مسلمانانو پر ضد ده او د پوینه هیڅ جواز نه لري. په دې مراسمو کې په دې ټینګار وشو چې افغان حکومت باید د خپلو دینی مدارسو وړتیا لوړ کړي څو افغان طالب علمان د پاکستان له مدرسو را وګرځي. رحمت الله افغان له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسی جرګې غړی ملا ترخیل محمدی وای د اسلامي روایتونو لمخې د افغان سرتیرو وژل ناروا عمل دی. خغلی ترخیل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لوی دینی مدرسې نه د لسکونو زده کوونکو د فراغت په غونډه کې وویل چې اوسنۍ جګړه تر ډیره د مسلمانانو پر ضد ده او هیڅ جواز نه لري. نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه روا بولي باید پوه شي چې دا کار یې بد عواقب لري. خغلی محمدی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ګڼلې وه. د ولسی جرګې غړی ترخیل محمدی وایي که څوک د افغانستان جګړه جهاد بولي نو د جهاد لوری معلوم ده او د هغه هدف باید مسلمانان نه وي. د پنځشنبه په ورځ د الهاج سناتور جنت ګل ترخیل له دینی مدرسې نه 200 تنه طالب العلمان چې دیار لسپکین جنوي د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دا په داسې حال کې ده چې دا محل اکثر افغانان خپل ماشومان د دینی زده کړو لپاره د پاکستان دینی مدرسو ته لیږي، خو د افغانستان امنیتي ادارو له دې وړاندې ویلي چې په پاکستانی مدرسو کې زده کوونکي جګړو او افراطیت ته هڅول کیږي او له پاکو احساساتو یې ناروا ګټه اخیستل کیږي. د مدرسې د فراغت په غونډه کې د ولسی جرګې بلغړي عبیدالله بارکزی له افغان حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د دیني زده کړو ته خاص پام وکړي. خاغلی بارکزی وویل چې دا مهال د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د دیني مدرسو د فراغت سندونو ته کم اهمیت ورکول کیږي.
حتمی دی زموږ اسلامي دولت دې ته پام وکړي د دیني مدرسو د فعالیتونو سندونو ته دومره اهمیت ورکړي لکه د پوهنتون سند ته چې دوی د ټول افغانستان په ادارو کې کار وکړي.
افغان حکومت دا مهال په ټولو ولایتونو کې دینی مدرسې او لیلیه دارالعلومونه جوړ کړي چې زرګونه ښځینه او نارینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. افغان دینی عالمان غوښتنه کوي چې د افغانستان د دینی مدرسو کیفیت او د هغوی تعلیمي نصاب ته دې ځانګړی پام وشي، تر څو هغه افغان ځوانان چې د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي په افغانستان کې زده کړې وکړي. دا دوی په خبره افغان ځوانان د ځینو بهرنیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د نړیوالو او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي کړیو قرباني ګرځي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د سیاسي ګوندونو تر عمومي غونډې وروسته وویل په پیښور کې د خونځي تر بری درسته پاکستان بدل شوی او په دې هیواد کې نور تروریزم، افراطیت او نزغم ځای نه لري. دا نوموړي په وینا دوی به په خپل هیواد کې داسې چاته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. زبیح الله شفق له پیښور نور تفصیل راکړي.
په پیښور کې پر خونځي تر وسلوال وري درسته پاکستان بدل شوی او اوس پکې تروریزم، افراطیت او عدم برداشت ته هیڅ ځای نشته. موږ به نه یوازې دا چې تروریزم له منځه وړو، بلکې ترهګریز او افراطي فکرو ذهنیت ته به هم ماتې ورکوو. پاکستان خپل خاوره د هیچا پر ضد نه کاروي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې خپل خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. دا څرګندونې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشمې په شپه وخته پاکستانی ولسته د خپل تلویزیونی وینا پر مهال وکړې. نوموړي تر هغې وروسته پاکستانی ولسته وینا وکړه چې د چهارشنبې په ورځ د په مشرۍ د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو جګپړو غړو او همدارس د پاکستانی پوځ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشرانو هم ګډون وکړ او د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره یو ملي کړنلاره جوړه کړه. نواز شریف په خپله وینا کې په پېښور کې د ماشومانو پر ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید په سختو ټکو وغنده او ترهګرو ته پیغام ورکړ چې نور بھائی پر خپل خاور پر نک دی.
کانہا پشاور کے بعد کا پاکستان بدل چکا ہے.
دا پیښور تر پیښې وروسته پاکستان بدل شوی چې تروریزم، افراطیت او عدم برداشت په کې هیڅ ځای نشته. موږ به نه یوازې ترهګري، بلکې د ترهګري فکر او ذهنیت هم له منځه وړو. نوموړي همداراس پاکستان کې د ترهګریزو قضیو د سیړلو او د ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي محکمو د جوړولو اعلان هم وکړ او وی ویل دا ګامې ځکه پورته کړ چې ترهګر پوه شي چې د خپلو ناوړو اعمالو سزا به هرومرو ګوري. د هغه په خبره د پاکستان ټول ګوندونه همغږي شوي چې د ترورستان او تروریزم د مخنیوي لپاره باید اوس جدي اقدامات وکړی شي. د پاکستان سیاسي ګوندونو په دغه غونډه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو شلمادۍ ځکړنلاره جوړه کړه او له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره د پرې عمل وکړي. د دغه شلمادۍ ځکړنلارې په یوې برخه کې ویل شوي،
نفرتیں ابھارنے، گردنے کاٹنے، انتہا پسندی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د کرکې خوراونې، افراطیت او مذهبي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر جهادي لټریچر، اخبارونو او مجلو پر ضد سخت اقدامات وشي. د ترهګرو او ترهګرو ډلو د مالي مرستو ټولې لارې به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. هغه تنظیمونو ته به په بل نوم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي چې غیر قانوني ګرځول شوي وي او همداراز د دینی مدرسو د راجسترولو تابع هم نیول شوی ده. په دغه کړنلاره کې همدارا ځینې نور سپارښتنې هم شوي چې د نواز شریف په وینا په پاکستان او سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یې عملي کول لازم دي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي کړنلارې د جوړولو پریکړه وکړه چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 14 نېټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې نږدې 150 تنه ووژل.
بلخوا په پاکستان کې مشت د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د دوو نورو غونیو لپاره زنداني شوی ټاکل شوی و چې ملک اساق نن له بند آزاد شي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی و چې ملک اسحاق نن پنځشنبه خوشي شي، خو د قتل په قضیه کې تورن د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر به د دوو نورو اونیو لپاره په زندان کې پاتې وي. په بند کې د لشکر جنگوي د مشر د ساتلو پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې په پېښور کې پر یو خونځي د تیرې اونۍ له برید وروسته د پاکستان حکومت د تروریزم ضد مبارزې د پراخولو او تیزولو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي د تروریزم په قضیو کې په اعدام د محکوم شوو کسانو پر سزا لګیدلې قانوني بندیز یې لرې کړی او په دې برخه کې د پوځي محکمو پر جوړولو هم غور کوي. د ملک اسحاق په مشرۍ لشکر جنگوي وسلواله ډله شیعهګان وژني او د کوټې په ګډونې په زیاتو برخو کې پر اهل تشیع د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي وروستیو امنیتي اندېښنو ته په پام سره پریکړه شوې ده چې د لشکر جنگوي مشر په زندان کې پاتې وي. نوموړي وویل ملک اسحاق د نویو تورونو له امله نیول شوی، خو د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر دا ونه ویل چې د لشکر جنگوي مشر په کومو جرمونو تورن شوی دی. متحده ایالاتو ملک اسحاق چې په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم هم د حملې مسؤل بلل شوی دی، د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړی دی. په تیره مې میاشت کې د ترورزم ضد یوې محکمې ملک اسحاق ته د تاوتریخوالي او کرکې پارولو په قضیو کې براءت ورکړ، خو د عامه نظم د ګډوډولو په تورې زنداني کړ.
دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو، خو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده.